د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوردن کو تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته وګی نند نه هی سې شنبه ورځ کال 2022 د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نو شه روان کلندر په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې مو اول پام را ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته امریکایان با نند میز مودی یا میټرم ټاکنو د پاره وټو نه چوي د امریکا واکمن ډیموکریټک او مخالفه ریپبلیکن ګوندونه هڅه کوي چې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ وګټي د متحده قانونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټریش په مصر شرم الشیخ کې د موسمي بدلون په اړه نړیوالې غونډې کې خبرداري کړې چې نړۍ او په خاص توګه مالدار هیوادونه دي د چاپیریال د تباهۍ نه بچ کېدو په خاطر فوري ګامونه پورته کړي او پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د شورو چار شنبه ورځې څخه یو وار بیا د حکومت په ضد د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی د نومبر په 3 نیټه د عمران خان په کنټینر د برید وروسته دغه مارچ ځنډول شوی و دا وسرټه کې اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته امریکایان به نن د منځ مودې یا میډ ټرم ټاکنو دپاره ووټو نه اچوي د امریکا واکمنه ډیموکریټک او مخالفه ریپبلیکن ګوندونه هڅه کوي چې په کانګرس کې زیاتې چوکۍ وګټي نن د 8 نومبر میز مودې ټاکنو کې به امریکایان د ایوان نمائندگان یا هاوس آف ریپرزینټیټیو لپاره په ټولو چوکو 415 او د سینټ په 410 سیټونو باندې د خپل خوښي امیدوارانو ته وټونه ورکوي په امریکا کې د کانګرس د ټاکنو لپاره هر دوه کال وروسته انتخابات کیږي د دې ترڅنګ په ریاستونو کې به هم ووټران د ریاستونو د پارلیمان غړو او ګورنرانو ترڅنګ د نورو یو شمیر عہدو او د مجوزه قانوني ترامیم لپاره ووټونه اچوي دا ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې امریکا کې ګرانی د تاریخ تر ټولو لوړ کچې ته رسیدلې او د امریکا موجوده واکمن په نړیواله کچه د روس او چین ترڅنګ د نړیوالو سیالانو د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي د دې ترڅنګ د امریکا استخباراتي ادارو چارواکو د روس او چین لخوا د انټرنیټ د لارې د ټاکنو په نظام د بریدونو اټکلونه کړي دي او وایي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي د متحده قانونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټریش په مصر شرم الشیخ کې د موسمي بدلون په اړه نړیوالې غونډه کې خبرداري کړې چې نړۍ او په خاص توګه مالدار هیوادونه دي د چاپیریال د تباهۍ نه بچ کېدو په خاطر فوري ګامونه پورته کړي د وی او ای اردو څنګه د خبر تر مخه انټونیو ګوټریش غونډه ته ویلي چې د پاکستان د سفر په وخت یې لیدلی چې سیلابونو د دغه هیواد د خلکو په ژوندونو روزګار او فصلونو ته لوی زیان اړولې او د نړۍ فرض جوړیږي چې پاکستان سره پوره مرسته وکړي د موسمي بدلون په نتیجه کې په نړۍ کې رامنځته کیدونکو بدلونونو د نقصانونو مخنیوي لپاره کیدونکې سرمشریزې غونډې ته د سی او پی ویش نوم ورکړی شوی وایټ هاوس ویلي دی د غونډې ته به د وینا دپاره د امریکا صدر جو بایډن هم راتلونکي جمعه وینا کوي کانفرنس د تیر اتوار ورځې څخه د نومبر 6 نیټې نه پیل شوی او د نومبر 13 نیټې پورې به دوام ولري غونډې ته به د 112 هیوادونو مشران د خپلو ویناګانو په وخت د موسمي بدلونونو نقصانونو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه وړاندې کوي او پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د شورو چار شنبه ورځې څخه یو وار بیا د حکومت په ضد د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی د نومبر په 3 نیټه د عمران خان په کنټینر د برید وروسته دغه مارچ ځنډول شوی و چارواکي وایي چې د ډزو پیښه کې د پی ټی آی یو کارکون وژل شوی و او د عمران خان په شمول پکې یو شمیر نور ژوبل شوی و د تحریک انصاف وکیلان وایي چې د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ او د وفاقي حکومت لخوا د ویناګانو باوجود د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې شوی د غبرت مقدمه تر اوسه د دوی په وینا نه ده درج کړی شوی خو د پاکستان جیو ټلویزیون په یو تازه خبر کې په عمران خان د شوی برید د مقدمه عکس خپور کړي چې پکې ښودل کیږي د قانوني مادو قتل اقدام قتل او ترهګرۍ د لاندې دغه مقدمه درج کړی شوی ده په مقدمه کې نوید ولد بشیر نومیتن ملزم نومول شوی دی خود تحریک انصاف چیئرمین عمران خان دا وکړی دا چې په د برید یو تن نه دی کړی او دا یو پلان شوی برید وو چې پکې یو شمیر خلک ککړ دي تحریک انصاف د برید تور په وزیر اعظم شهبا شریف، داخله وزیر رانا ثناء الله او د پوسټ په یو افسر میجر جنرل فیصل نصیر پورې کړي. خو داخله وزیر رانا ثناء الله دا تورونه رد کړي دی او وایي عمران خان دروغ وایي او د هیواد حالات خرابول غواړي. هغه ویلي برید د مذهبي انتها پسنده د سوچ لاندې شوی دی. تحریک انصاف د برید په اړه درج کړی شوی مقدمه منلو نه انکار کړی دی او د ګوند یو مشر فاروق حبیب ویلی دی د عمران خان او د وکیلانو په وینا مقدمه درج کول پکار دی. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملوسی سو شی بو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د ریپورټونو په برخه کې درته زه نوشیروان کلندر یو ځل بیا هرکلی ویم. امریکایان به نن د میز مودې یا مډ ټرم ټاکنو لپاره ووټونه اچوي. د امریکا واکمنه ډیموکریټک او مخالفه ریپبلیکن ګوندونه هڅه کوي چې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي. نن د 8 نومبر میز مودې ټاکنو کې به امریکایان د ایوان نمائندگان یا هاوس آف ریپرزینټیټیو لپاره په ټولو څوکو 1415 او د سینټ په 1410 سیټونو باندې د خپلې خوښې امیدوارانو ته رای ورکوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې راکوي.
د امریکې د انتخاباتو د پروجیکټ تر مخه دا ځل د وخت نه وړاندې یا ارلی ووټینګ کې د کال 2014 او 2013 کې د باراک اوباما او ډونلډ ټرمپ د 4 کالو د صدارت د مودې په نیمایي کې د شوو رایو په مقابله کې زیاتو خلکو رای ورکړې ده. کال 2020 کې د صدارتي انتخاباتو وړاندې کله چې بایدن ټرمپ ته ماتې ورکړې وه، په دغه وخت کې په ډېرو ریاستونو کې د رای یا ووټینګ اصولو کې تبدیلي شوې وه. دا تبدیلی په دې وجه شوې وه ځکه چې د کرونا وایرس په وجه خلک پولینګ سټیشن ته د ووټ ورکولو نه ډډه کوله او غوښتل یې چې په وخت باندې د ووټ ورکوونکو لپاره اسانتیاوې پیدا کړي. اوس خلک او په خاصه توګه ډیموکراتس د انتخاباتو د ورځې نه وړاندې د رای ورکولو سره عادت شوي دي. په عین حال کې ټرمپ پرله پسې داسې اشاره ورکړي دي چې دی به د کال 2024 صدارتي کمپین اعلانوي او د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي د وخت نه وړاندې رای ورکولو باندې نیوکې کوي. دوی بغیر د ثبوت نه دعوی کوي چې داسې کولو سره په انتخاباتو کې د ګډوډي لاره هواریږي. دا وخت د ایوان نمائندگان د 1415 او د سینټ د 1415 چوکو لپاره انتخابات کیږي. د کال 2020 راهسې ډیموکراتس په دواړو ایوانونو کې ډیره لږه برتري لري او هم په دې وجه بایدن ته د خپل ایجنډې د وړاندې بوتللو موقع میلاو شوې ده. د ریپبلیکن ګوند د قومي کمیټې مشر رونا مکټینیل د اتوار په ورځ د سی این این سټیټ آف دی یونین خبرونه کې ویلي دي چې نه ګڼي دوی به په ایوان نمائندگان او سینټ کې اکثریت ترلاسه کړل شي. دا وخت په سینټ کې د ریپبلیکن او ډیموکراتس ګوند برابر چوکې دي. د مرستیال صدر کاملا هیریس په وجه ډیموکراتس ګوند ته د یو برابر ووټونو په صورت کې د رای ورکولو په وجه برتري ترلاسه ده. د فلوریډا ریاست نه د ریپبلیکن سینیټر ریکس سکاټ د ان بی سی میډ دی پریس خبرونه ته ویلي دي چې د دوی ګوند به لږ تر لږه د 2 چوکو ګټلو سره په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي. نوې منتخب شوي سینیټران به د جنوري په میاشت کې کار پیل کوي. ډیموکراتس ګوند د نه په ورځ د انتخاباتو د نتیجې نه ډېرې تمې نه لري. د ډیموکراتس ګوند سټریټیجیست هیلری روزن سی این این ته ویلي دي چې دوی په دې انتخاباتو کې ووټرانو ته غوږ نه دی اخوادلی. دې زیاته کړې چې د ډیموکراتس ګوند ډېرو کاندیدانو په هیواد کې ګرانې ته دومره توجه نه ده ورکړې او دا د خلکو یو غټه مسله ده. خو د نیویارک نه د کانګرس غړي او د ډیموکراتس د کانګریشنل کمپیر د کمیټې غړي شان پیټریک میلونی ان بی سی ته ویلي دي چې دوی به په ایوان کې برتري ساتلو کې بریالي شي. د سی این این تر مخه ریپبلیکن ګوند د ایوان نمائندگان د 214 چوکو سره د ریپبلیکن ګوند نه په ځغل کې وړاندې ښکاري. د دوی ترمنځ په 6 چوکو د سخت مقابلې توقع ده. د سی این این تر مخه د سینټ په 2 چوکو د یوې کومې ډلې کامیابی وه په سینټ کې د دغه ګوند د اکثریت ترلاسه کولو فیصله کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa@divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د متحده کامونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش په مصر شرم الشیخ کې د موسمي بدلون په اړه نړیوالې غونډه کې خبرداري کړې چې نړۍ او په خاص توګه مالدار هیوادونه دي د چاپیریال د تباهۍ نه بچ کېدو په خاطر فوري ګامونه پورته کړي. انټونیو ګوټریش غونډې ته ویلي چې باید نړۍ د سیلابونو د تباهکاری له وجې د پاکستان سره مرسته وکړي. دا غونډې په اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار محمد عالمگیر په دې رپورت کې راکوي.
کله چې هدا سات ماشومه وه نو د نیل دریاب خوا کې علاقې موسم معتدل یا برابر وو او زمیداری کې پیسہ وه.
اوس موسم ډیر سخت دی. د ورځې سخته ګرمي وي او شپې ډیر ساړه وي. د موسم بوټي خراب کړل. دا ښه حالات نه دی او زمینداری سره هم مسله ده.
په مصر کې د کربندې لپاره د نیل دریاب دا علاقې ډېر اهمیت لري او د سمندر اوبه راوچتېدو سره ډېرو خلکو ځمکه د اوبو لاندې شوې دي. د موسمي بدلون په اړه د اقوام متحده یا ملګرو ملتونو سرمشري غونډه چې کاپ 27 په نوم باندې هم پیژندل شي د مصر شرم الشیخ ښار کې د اتوار پر شروع شو. دلته راغلي مشران وایي مقصد یې د پیسو راغونډول دي چې د متاثره خلکو مرسته وشي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې سخت موسم اور سیلابونو او طوفانونو په شکل کې خلک متاثر کړي دي.
زه دلته موجود د ټولو ډلو نقصاناتو او زیانونو په صورت کې د فنډونو رجمع کولو نوی جانډې باندې اتفاق هرکلی کوم.
په فندونو خو اتفاق شوه دی خو اندازې دي چې مشران دغه فندونو لپاره خپل برخه باندې رضا نشي. د چارواکو په وینا د خبرو اصل مقصد د هغه منسوبې عملی کول دي کما چې کال 2015 کې د پیرس غونډې په وخت باندې شوه و. دغه منسوبې لاندې غړي هوادونو لا د دې صدې اخر پورې نړیواله تودوخه شرا 1.5 ډیګري راکمول وو. د دې کار لپاره طریقہ باندې اتفاق شوه دی خو ډیر غړي هوادونه په دې عمل کولو کې خپنیولې دي. اقوام متحده غنی په داسې حالاتو کې چې ګرمي زیاته شوې ده د سمندر اوبه بره راخیږي او د واورې غټان په ویل کې دودي هر ملک کې د خلکو ژوند خطر سره مخ دی. د هودا سات تر مخه مرسته کو اوشي نو بدون سره اموخته کېدل ګران نه دي.
که موسم ښه وي نو فصل هم ښه کیږي خو که موسم داسې خراب وي نو فصل هم تباه شي او بیا د خرڅ نه وي.
هدا ساد وایي د ګرانې راتلو لوجې د سرو بیې هم لوړې شوې دي او دې مسلو د نړیوالې تودوخې د لاسه تاوان سره مخ غریب خلکو کړمې نورې هم سیوا کړې دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی او ای دی وا خبری خبرونه ته غوږی. پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د شورو چهارشنبه ورځ څخه یو وار بیا د حکومت په ضد د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی. د نومبر په 3 نیټه د عمران خان په کنټینر د برید وروسته دغه مارچ ځنډولی شوی و. تحریک انصاف وایي چې تر اوسه د دغه برید مقدمه د دوی په خوخه نه ده درج کړی شوی خو د پاکستان مطبوعات داسې رپورټونه خپروي چې مقدمه درج کړی شوی او د هغې وروسته سیل کړی شوی ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر 10 نه د لانګ مارچ بیا پیلولو اعلان کړی دی. کوم بچی د یاد ګوند مشرانو شاه محمود قریشی او سد عمر په مشرۍ کې د اسلام آباد په لور روانېږي. بلخوا د وفاقی حکومت لخوا پنجاب حکومت تا په بخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې په وزیر آباد سیمه کې د برید مقدمه درج کولو په اړه خط لیکلو او د سپریم کورټ لخوا هم د دې مقدمه درج کولو امر باوجود د ګل تر مسخوتنه پورې د انصاف لایرز فورم لمخې دغه مقدمه نه ده درج کړې شوې او د ګون یو مشر سینیټر اعجاز چودھری ویلي دي د عمران خان د نومول شوي درې نومونو پرته د دې اف آی آر د ردی د کاغذ نه علاوه هیڅ حیثیت نشته. د پی ٹی آئی پلویانو د ګل په ورځ د پنجاب گورنر کور مخې ته د اف آی آر نه درج کولو پر ضد مظاهره هم کړې ده. حکومتي غړي او سیړونکي په عمران خان نیوکه کوي چې دې د دې پیښې نه سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي. د مسلم لیگ نون سینیټر فرحان صدیقی وینا ده، ملزم په خپل جرم ومنلو خو عمران خان وایي چې نه دې پرېږدی او ما چې کوم درې تنه نومولي دي هغه راونیسی. یو شخصي ټلویزیون سره خبروں کی نموڑی اوائل
ایک وقوع ہوتا ہے پوری دنیا کے سامنے، ایک بندہ پسٹل لہرا رہا ہے پکڑا جاتا ہے،
دا ٹول نڑائی پا اڑان دے دا پی خوشوا، ملزم پخپل جرم منلے پولیسو حغنی ولے خو عمران خان وائی دا دروغ دی. نموڑی زیادہ تکڑا ٹول معاملہ پی ٹی آئی پخپل خراب کری سنگا چے دا بے نظیر بٹو دا پی خی ٹول ثبوتونا ختم کرے شوی، ہم دا شان دا دے پی خی شہادتونا ہم ختم کرے شوی. دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد ویلی کہ دا پی ٹی آئی نیت صفا نو دا اف آئی آر درج کی دے شی. دا دوی پا پنجاب کی حکومت تے خوزہ پا دے حیران ایم چی دا گن یو مشر شاہ محمود قریشی دا پنجاب پولیسو تا کنزلی کوی. نموڑی اوائل کہ اف آئی آر نشی درج کی دے، عدالت دا دوی مرستا کولی شی. یو شخصی ٹیلیویژن سرا خبرو کی سینیٹر مشتاق اوائل
یہ انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں انہیومن ہے.
پی ٹی آئی پلٹنے کول نہ غواڑی او دا دینا صرف سیاسی گٹے ترلاسہ کول غواڑی، کم چی یو غیر انسانی عمل دے. پین حال کے پخوانی وزیر اعظم عمران خان صدر ڈاکٹر عارف علوی تا خط لے گلے چی پکی دا اولس مشر سخا غختنا کرے چی دا اولس مشر او دا پوست سپریم کمانڈر پتو گدے دا دے سنگین غلط اقدامات و نوٹس واخلی. دا دے خط کاپی دا پی ٹی آئی یو مشر شیرین مزاری پخپل ٹویٹر خبر پانا شریکہ کرے دا کہ عمران خان لکلی چی دا استخباراتی ادارے مشر سنگ یو عوامی خبری غونڈا کولے شی او سنگ دو پوزی چارواکی داسې یو پریس کانفرنس کولی شي چې پکې د هیواد تر ټولو لوی سیاسي ګوند مشر پنخه کړی شي. نوموړي صدر عارف علوی ته خواست کړی چې هغه د سپریم کمانډر په توګه د ایس پی آر غونډې پوځي ادارو اپریشنل حدونه په ډاګه کړي. بل لور ته د تاریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې د برید پر ضد د ده د پلویانو لخوا د اسلام آباد او پینډۍ بلابلو سیمو کې احتجاجونه دوام لري چې له وجې یو شمېر لارې تړلې شوې دي او خلک د سخت ستونزو سره مخامخ دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لخوا یو وار بیا د پنجاب وزیر آباد سیمې څخه د شروع چهارشنبه ورځې څخه د لانګ مارچ پیلولو اعلان شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آئی صوبائی قیادت ویلی دی چې د صوبې نه به د تحریک انصاف قافلې وو ورځې وروسته په دغه مارچ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روانېږي. څېړونکي وایي باید د داسې احتجاجونو په وخت د خلکو د ژوند او تجارت او روزګار خیال وساتلی شي. نور تفصیل یې د پېښور څخه د وی او ای ډیوا خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې راکوي.
د وزیر آباد او اسلام آباد ترمنځ نږدې 9.5 کیلومتره مزل کېدې شي د لس ورځو نه سیوا وخت واخلي، خو د کامی سملای پخوانی سپیکر اسد کیسر نن وی او ای ډی ونیوز ته وویل د تحریک انصاف د کامی قیادت سره په رابطه کې دي او تمه ده او ورځې وروسته د پیښور نه احتجاجي قافله د اسلام آباد په لور روانه کړي.
موږ به هغه وخت لزو چې څوک عمران خان رسی اسلام آباد ته، هغه به موږ پورا لاهور سره دی وخت چې خان صاحب لاهور کې دی اثر به کوارډینیټ کوو. هفته پس به چیرې موږ دلته نه وځو، موږ مختلفو ضلعو کې چې نوبلایزیشن کوو او دا ټول کام به درسره اوچتو ان شاء الله تعالی، ځکه چې زموږ آواز چې دی نو دا په صحیح معنو کې پاکستانی قوم آواز دی.
دا وخت د مارچ په سر په هیواد کې رامنځته شوی اړی غړی باندې ډیری اندېښنې خودل کیږي. ډان رسپانی په خپل ادارې کې صورتحال ته اشاره کړې کلي د ریاست نظام رانړیږي او زیاتوي دا په سیاسي نظام کې د غیر جمهوری قوتونو د لسیزو لاسوهنو او نیخ په نیغه د مارشل لای ادوارو اثرات دي. خو اسد کیسر وایي د دوی مبارزه د ولس حقیقي ازادۍ لپاره ده.
ملک کو چرتم تشدد دے کڑے خدا چونکہ نریٹو زبندا سدا چا حقیقی پاکستان حقیقی آزادی د قدم پاکستان اگر دے خلق نہ برداشت کی گیا.
بلخوا مخالفہ سیاسی گوندنا پدی اڑی باندی نیخ پنیغا عمران خان او د هغه گوند تحریک انصاف تورن کبی دا عوامی نیشنل گوند مرکزی سیکرٹری جنرل میا افتخار حسین وای
عمران زکه نه منی چې عمران سیکولوژیکل چې کوم دی نفسیاتی طور هغه په دې خبره باندې مطلب دی چې پرشرای شوی دی چې که فوج را سره نه کده ټول پاکستان را سره زس شي نه دا دغه په ګوټه کې هغه غلې شوی هغه وایي چې د فوج اختیار وی نو زه به د مخالفین وام لکن اوس هغه دا وی چې ما وته چې د مخالفین راګیر که خو راګیر نه څنګه راګیر که
که هر سو د عمران خان د لانګ مارچ د پاره د پی ټی آی ګډونوال د پښتونخوانه یو نوی ورسته روانيږي. خو ځینې پوهان د اوسنه د لارو بندیدو د تجارتی چارو اغیزمند کېدو په اړه پښتني راولاړوي. سیلونکي اسماعیل خان په خپل یو ټویټ کې ویل د عین 15 ماده هر وګړي ته د حرکت، 18 ماده د تجارت او 14 ماده د پور امن احتجاج د پاره د راغونډېدو اجازه ورکوي. خو شپاړسمه ماده کې د احتجاج د پاره د هر وګړي د حرکت او تجارت حق نشي تروړلې. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وی او ای ډیوا په خبری خبرونه کې اوس وخت شمیره نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې دا افغانستان په اړه باندې دی نیشنل انټرسٹ میگزین کې یو مضمون راغلی دی. دا وی او ای ډیو همکار مختار خلیل ستاسو لپاره ترجمه کړی او ری دوته ستاسو پام را ګرځو.
د افغانستان په 40 کلن جنگ کې د پاکستان د دورنګ کردار په موضوع د امریکای د دفاعي خبرونو په میگزین دی نیشنل انټرسٹ کې یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې کڅوک پاکستان نه افغانستان کې د تونلارو خلاف د جنگېدو تمه کوي نو په دې بد ترهګرۍ د مخنیوي په دې په ګرد د دنیا کې صرف د ترهګرۍ د خورېدو خطرې سیوا کیږي. مضمون کې لیکل شوی دی چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ د دوها لوزنامې نه یو څو ورځې وړاندې د امریکای په فلوریډا ریاست کې د امریکای د سویلي کمان په لوی دفتر کې د سویلي او د وستي ایشیا د ملکونو د مخبرۍ د ادارو د مشرانو په یو غونډه کې د پاکستان د مخبرۍ د ادارې د ایسای دوه لوی افسرانو خپډاګه دا خبره اومنله چې د دوی ملک پاکستان د افغانستان د جمهوریت حکومت د نسکورولو کوششونه کوي او د طالبانو د حقانی ډلې په اقتدار کې دراوستو د پاره د دوی ملاتړ کوي. مضمون لیکي چې د پاکستان د فوجي افسرانو دا خبره په دغه فوجي غونډه کې د امریکای د نېټو او د وست ایشیا د ملکونو د مخبرۍ د ادارو افسرانو ته یو واضح پیغام و چې مطلب ترې نه صرف دا اخیسته کېدی شو چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان باندې اعتبار نشي کېدی. دی نیشنل انټرسٹ لیکي چې د پاکستان د فوجي افسرانو په دې اقبالي بیان د افغانستان د جنگ نورو فریقو کې ډیره مایوسی خوره شوه او همدا مایوسی د دوها لوزنامې د دستخط کېدو باعث وګرځېده. هر کله چې پاکستان د دوها لوزنامه ځانله افغانستان کې د خپل عمل د جاري ساتلو لپاره یو اشاره وګڼله. مضمون لیکي چې د امریکای د شریکو فوجونو پخوانی چیئرمین ایډمیرل مایک مولن واحد امریکایي فوجي جرنیل و چې په کال 2011 کې امریکني قوم ته خپه صفاټکو کې ویلي وو چې پاکستان د امریکایانو نه بیوقفان جوړی ځکه چې امریکای به پاکستان له د ترهګرو د چقولو د پاره کمی پیسې ټکې ورکولې دا به عقوبت اغو ترهګرو ته رسېدي چا چې به افغانستان کې امریکني فوجان وجل. د امریکای د سی بی ایس خبری ادارې مطابق جنرل مولن امریکني کانګرس ته خپل یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان دورنګۍ نه یوازې د ترهګرۍ خلاف د امریکې او پاکستان د وړاندې نه بې خونده همکاري ولی افغانستان کې د امریکې د کلونو کلونو راسې د روان جنگ نتیجې هم په خطر کې اچولې دي، ځکه چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حقانی ګوند په ملاتړ افغانستان کې د امریکې کامیابی ناممکن کړی دي. مضمون زیاتی چې په کال 2021 کې په کابل د حقانی شبکې د عملدارۍ د قائمېدو نه پس د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په اسمبلی کې اعلان کړی و چې طالبانو افغانستان کې امریکې لپاره ماتې ورکولو د غلامۍ زولنې وشلولي. دی نیشنل انټرسټ په مضمون کې نور لیکلي دي چې حقانیانو لپاره امداد ورکولو پاکستان د کال 2021 په اگست کې افغانستان کې د جمهوری حکومت په نسکورولو کې کامیاب شو. دی نیشنل انټرسټ په مضمون په دې تفسیر ختم کړی دی چې د افغانستان په معاملې کې د پاکستان دورنګي او مغه شان روانه ده. پاکستان افغانستان کې خپل لوب بیا د سره تودا کړی ده. په اکتوبر کې د پاکستان د فوج سر لخر جنرال باجوا یو ځل بیا د امریکای چارواکو او فوجي مشرانو ته د واشنگتن په دوره کې خپل زور بیم اوغه ګولو چې حقانیان که د پاکستان په لاسو کې وي نو په دې کې د امریکې خیر دی، خو د امریکې چارواکي نور دې قسم خبرو منلو ته تیار نه دي، ځکه چې دوی د پاکستان په دورنګۍ کې هیڅ بدلون نه ویني.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
گران وردن کو ددی خبری خبرونه په اخر کې زنو شروان کلندر مو په ویل لاس پارم، خو په اخر کې مو پامرا ګرځوم یو اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد خپل یو وینا کې ویلي دي چې هر جینه دا حق لري چې د جنسي تشدد او تمیز نه پاک ماحول کې ژوند وکړي، ځکه چې په دې قسمه ماحول کې یوې جینه ته د معیاري تعلیم، د صحت، د خصمانی، د اسانو او په مستقبل کې د روزګار د موقع اسانې حاصلې وي، او به شک چې دا هر څه د یوې جینه بنیادی بشري حقونه دي. د یوې جینې د پاره د دې حقونو تحفظ یقیني کول د نیستۍ په نوغي وستو کې او د یوې معاشرې یا د یو ملک په سوکالۍ کې د زیاتې برخې اخیستو د پاره لوی اهمیت لري. د جینکو په تعلیم سرمایه کاری کول یا دې له کوششونه کول نه یوازې یوې جینې ته فایده رسوي، ولی په کومو ګوندو کې چې دا جون کوي هغوی ته هم تن خیر رسی. د عالمی بینک د وینا مطابق کمی جینکۍ چې د سیکنډري تعلیم درجې ته ورسی نو دوی د پخو خود غوندې د شعور او د عقل خاوندان شي، او په دې سبب دوی د غذایت او د صحت د خصمانی په باب له زیات معلومات لري. داسې جینکۍ د اتلس کالو نه کم عمر کې واده کېدو ته غاړه نګدي او کم ماشومان زیږي. دوی ته کورنه بهر د کار کولو او د زیاتې ګټې وټې کولو موقع حاصلې وي. د دې په نتیجه کې دا قسم جینکۍ زیاتې صحت مند وي، د خپلو بچو تعلیمي روزنه په ښه ډول کولی شي، ځکه چې دوی په خپل تعلیم یافته او په هر څه پوي وي نو بچي هم روغ رمټ وي. خو بیا هم په ډیرو ملکونو کې جینکو ته د خپل تعلیم مکمل کولو په لار کې قسمه قسم رکاوټونه پراته دي. عالمی بینک خبرداري ورکړی دی چې کمی معاشري خپلې جینکۍ تر 12 کالو پورې د تعلیم د حصول نه منی ساتی، دوی د دې جینکو د ټول ژوند په ممکنه ګټه وټه کې د 15 کربو نه واخلي تر 150 کربو ډالر پورې تاوان کوي. په دې حقیقت ځان پویول ډیره اهمه ده چې د جینکو د تعلیم او روزګار په لار کې پراته خندان د دوی په علم او زده کړه او د خپل صلاحیتونو نه په بهترین ډول په کار اخیستو ډیر بد اثرات ورزي، ځکه چې ډومبه خو جینکۍ په داسې حالاتو کې خپل مکتبونو یا سکولونو کې او سکولونو ته پتلو راتلو کې خپل ځانونه غیر محفوظ ګڼي. په جینکو باندې په جنسی بنیاد کې دونکو تشدد د هغو وجوهاتو ځینې یو وجه ده چې له عملی جینکۍ خپل تعلیم نشي مکمل کولی. جینکو ته پیښه دویمه مسله د دوی د کلاسونو دننه جنسی امتیاز او تفریق دی، او د دې د جینکو په خود اعتمادۍ، تعلیمي کارکردګۍ او د عملی ژوند دپاره ځان له د یو مت خوښولو په صلاحیتونو ډیر بد اثرات غورځوي. جینکو له د هرې درجې د خپل تعلیم مکمل کولو موقع ورکول پکار دي چې دا شان دوی عملی دنیا کې د مقابله او د سیالۍ کولو جوګوي. دوی له خپل جن په خپل د فیصله کولو او د خپل معاشرو ملکونو په معاملو سوکالۍ کې د فیصلو کولو اختیار ورکول پکار دي. میرمن لینډا تامس گرینفیلد خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا چې امریکای د ټولو جنکو او د ځوان عمر خزو بشري او بنیادی حقونو له ودی ورکولو او د دې د تحفظ کولو پوخ نیت کړی دی. دې زیاته کا مونږ باقی نړۍ ته هم غږ کو چې مونږ سره ملګری شي چې دا خبره یقیني کو چې د دنیا ټولو جنکو ته د محفوظ خوراک او اوبو تعلیم او د صحت د خصمانی اسانه حاصل دي او دا چې دوی د یو داسې سباون په لوري په تک کولو کې هم ازادي دي چرته چې د دوی د بشري حقوقو مکمل تحفظ شوی وي. مونږ په دې پوي یو چې کله جنکې ازادي وي او په عالمی مکالمو کې په ازادۍ سره برخه اخیستل شي نو په دې کې زمونږ د ټولو خیر دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو اس ا.